السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان شاین بنیرې او تکنیکی همکار جانتن هم له ما سره وي. په دې ګړې کې به د خیبر پختونخوا فاټا د پاکستان او د غسی د افغانستان په اړه رپورټونه واره. 19 پروګرامونه د رنگونو نړۍ او مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو. په لومړي د دې سات خبرونه د شاین بنیرې نه اورو.
مهم خبرونه. پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې دی د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري. او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د سخت دریځه یهودیانو حمله غندلې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو چارواکی ویلی دی د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال لیډو ته ویلي چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدایي مرګ مړ شوی و. د دا ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. یو لوړپوړي طالب مشر هم د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې جلال الدین حقانی مړ دی، خو البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. بلخوانن په یو خبر پاڼه کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه سم نه دي. نوموړي زیاته کړې چې جلال الدین حقانی پخوا لږ ناروغه و، خو ډېره موده کېږي چې بیرته ښه شوی دی او هیڅ تکلیف نه لري. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروستو چې کله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی دی، نو سمدستي وروستو د کوټې شورا یو مشر ملا حسن رحماني له مشال لیډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د ده په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالف دي. نوموړي په مخالفینو کې د ملا عبدالقیوم ذاکر نوم هم اخیستی و، خو پرون د طالبانو یو بل ویان قاری یوسف د ملا ذاکر هغه بیان مشال لیډو ته رالیږلی چې وایي د ملا حسن رحماني، ملا عبدالرازق او ملا محمد رسول په دې خبره کې هیڅ رښتیا نشته. نوموړي زیاته کړې چې دی به په تحریک کې تر بل هر چا ښه اطاعت کوي. د ملا عمر تر مړینې وروستو په طالبانو کې د خپلمنځي اختلاف راپورونه راغلي دي. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادۍ د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. دا عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر 300 ډیر کسان نیولي وو چې لا اوس هم په بند کې دي. په دغه کچا آبادۍ کې د خیبر پختونخوا تر 10,000 زیات پښتانه میشتو. د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې سی ډی ای مشر ملک اظهر خورشید پرون ویلي چې د کورونو ړنګولو کار روان دی، البته خلکو ته د سامانونو د خوندي کولو لپاره وخت ورکوي، خو متاثره خلک وایي سامانونه تر ملبې لاندې دي او د کورونو تر لنګېدو وروستو هیڅ سرپنا نه لري. په اسلام آباد کې شاوخوا 340 داسې استوګن ځایونه دي چې حکومت غیر قانونه ګرځولي دي او د عدالت په حکم یې د ړنګولو کار پیل کړی دی، خو خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړي دي. د قبایلي سیمې خیبر جنسي سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې زر تر زره پرانستل شي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال لیډو ته ویلي چې د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملدارۍ بحالېدو وروستو باید بازار پرانستل شي.
نو یو کم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې 10,000 کم زیات دکانونه بند شوی دي، روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي، کاروباری ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي، دې سره به د خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي.
په باړه کې د وسلوالو پر ضد د شپږ کلنی پوځي عملیاتو وروسته حکومت داوه کړې چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. حکومت د بې کوره کړل شو خلکو د ستنولو لړۍ هم پیل کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترهګرۍ ځپلو هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 300 روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلتور د څانګې مشر محمود خان نن مشال لیډو ته ویلي چې د دې پروګرام له مخه به هنرمندانو او لیکوالانو ته هر میاشت 1500 روپۍ ورکول کیږي.
دا اګستان غریبان د غبرېشوي دي د ټوریزم دانا زپلیغه دې لپاره یو مستقل تنظیم کوي چې موږ دې لپاره داسې یو غټ فنډ راوباسو. حکومت لا موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30,000 روپۍ چې موږ هر یو کس ته ورکوو یې هر میاشت.
ځینو هنرمندانو حکومتي ګام ستایلی دی، البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنې پیسې نورې هم زیاتې شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د سوتنو سخت دریځ یهودیانو حمله غندلې ده. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم وژل شوی و. د بانکیمون دفتر پرون د حمله ترهګري بللې او د اسرائیل حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځ غاړه د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور واچاوه. راپورونه وایي یو 13 میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې دوه سوځېدلې او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ دا وحشیانه حمله بللې ده. د اسرائیل وزیر اعظم ویلي چې دا ترهګر برید غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د چک جمهوریت پولیس پرون دغه کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي یا انسوګیس استعمال کړی چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان و. دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلیزن ښار کې نیول شوي دي. پولیسو ویلي لږ تر لږه 100 کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپه د تیښتې هڅه کوله. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرینه زم د همکار شاهین بنیری نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په پاکستان کې چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. په اسلام آباد کې د کچا بادې پر ضد د عملیاتو نن دریمه ورځ ده. د خیبر ایجنسۍ د باډې دکانداران وایي چې باید د باډې بازارونه دې سر تر سره خلاص کړل شي.
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی. په دې کې 10,000 کم زیات دکانونه بند شوی دي. روزانه زیات توان روان دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ سپلو او بے وسه هنرمندانو او لیکوالانو لپاره د میاشتنی وظیفې اعلان کړی دی.
75 سال عمر دی پدوی کی سرمن پوری زمون چا تپو سونو کو جرا احمد گل شپ اول خو زیات په کار خدا 30,000 کی مول مقرر کی د میشتي خدا دا حق کافی دی.
او نیس پروگرام د رنگونو نړۍ کې بعد د انګریزي د نوې فلم د سوسایډ سکواډ په اړه وره.
Rumors of men that some of them have abilities.
Oh yeah, I have seen things. Maybe Superman was some kind of beacon for them to creep back from the shadows.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اور او څنګه چې اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستاني او چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرین مشال ریډیو ته ویلي چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خپل مرګ مړ شوی دی. د دایدا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. بلخو د طالبانو ویان سبی الله مجاهد ویلی دی چې جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه ناسم دي. نوموړی زیاته کړې چې جلال الدین حقانی په خا لږ ناروغه و خو ډیره موده کیږي چې بیرته ښه شوی دی او هیڅ تکلیف نه لري. اوس ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. په اسلام آباد کې د کچا آبادې پر ضد عملیات نن په درېمه ورځ هم دوام لري او د سی ڈی اے چارواکي وایي تر دې دمه 70% سیمه پاکه کړل شوې ده. بل طرف ته متاثره شوي خلکو بیګا دویم شپه هم په سړکونو تیره کړې ده. د دوی وینا ده چې یو طرف ته ورته حکومت کورونه وران کړل نو بل طرف ته پولیس نیسي هم. په دې اړه نور حال ریاض موسی خیل را کوي.
بیگا چې کله زمونږ د دې خلکو سره خبرې شوې مونږ دغه کچا بادې ته ورغلی وو نو د هغې وینا وه چې دې خلکو مطلب تقریبا زرو پورې کورنۍ دي چې هغه دغلته کې اوسېږي د هغې تعلق د مختلفو سیمو سره دی. د دې وینا وه چې مونږ خو د نن نه 15 کاله مخکې راغلي یو خپل کلی خپل خلک هم پرېښي دي خپل غم خادم هم پرېښي دي او مونږ دلته کې ژوند کولو. اوسه پورې څه داسې خاص مسله نه وه څه خبره نه وه. حکومت ناڅاپه په مونږ باندې دا درانه درانه ګاډي دا بلډوزرې او دا مشینان روخه جوړ زمون کورونه روان کړ. په هغه کې زمون سامانونه او زمون جامې پیزار هر څه هغه په دې کې گیر شو. هغه د ملبه ډېر روس پراته دي مونږ له زدې چل نه راځي چې دې سره څه چلو کو. دغه رنگ د دې دا هم وینا و چې دا کم کورونه روان شوی دي خوښه 300 بوري کورونه په دې تیرو دوه ورځو کې روان شوي دي او نن هم دغه د کورونو ړنګولو عمل چې ګم دی روان دی. نو دی وایي چې کله نه دا زموږ کورونه روان شوي دي نو زموږ سره د سر پټولو لپاره ځای نشته او د دوه شپې چې ګم دی نو دا دي د سړک په غاړه د خپل سامانونو سره د مات کټونو او دغه سیزونو سره دی چې ګم دی نو هغه سړک په غاړه تیرې کړي. بل طرف ته چې کم د سی ډی اے چارواکي دي نو هغې وینا ده چې مونږ دې خلکو ته اول باقاعده مونږ نوټس ورکړو بیا مو دې سره مذاکرات وکړو چې مونږ ته دا ځایونه خالي کړي. خو د ځایونو نه خالي کول وروسته چې کم دینو مونږ دا اپریشن شروع کړو او اوس هم مونږ دې خلکو ته پوره پوره موقع ورکو چې دې خپل سامانونه د کور نه روباسي خپلې کډې روباسي او چرته محفوظ دی ته ورسېږي. دغه لړکی د سی ډی اے د چارواکو وینا ده چې د ترانسپورت یا د ګاډو چې کم انتظام دی نو هغه هم سی ډی اے د دوی لپاره کړی دی چې کم ځای ته دې غواړي نو د دې سامانونه به هلته رسولي شي.
د ریاض موسی خیل نه تاسو اوریدل چې په اسلام آباد کې د کچا آبادې پر ضد نن په درېمه ورځ هم عملیات روان دي. په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانی چارواکي بیا وایي په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونو بولډوزرونه ګرځول شوي دي هغه کورونه د افغان کډوالو نه وو بلکې زیاتره یې د باجوړ مومند سوات څخه راغلو کډوالو وو. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني رسنو د جمعې پر ورځ ویلي وو چې په اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان بستې کې سرکاري ځمکه قبضه کړې او کورونه یې پې آباد کړې دي. په دې اړه زموږ همکار د سبی الله شفق دا رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي غره پورنه په کلکه ردوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستې نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه له دې ښاره په زور ایستل کیږي. دوی دا سرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې پر ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په 11 نیمې سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېری پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پختونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وه. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آباد د دغه خټینو کورونو نړولو پریکړه د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپور نه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل او وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې دا د افغان بستی په نوم باندې دي ولې دلته افغانان نه اوسېږي. اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مسوي دي ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې په دې کې یو لس 15 کور پوښښ کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. موږ تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته مې ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ځای درکولی شو. او په خوښا کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګي په دې سیمه کې مشت افغان کډوال په بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې دوی په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پیښو کې مصروف وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسېږي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې خو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو خیبر ایجنټ سے ته. د خیبر ایجنټ سے د باړې سوداګر او دکانداران وایي دا چې په باړه کې حکومتي وکمنی بحال شوې ده او د بیکور شوو خلکو ستنېده هم ورته بیرته پیل شوې دي، نو باید سر تر سره بازارونه او کاروباري مرکزونه دې خلاص کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پوځي عملیاتو په وخت چې د چا دکانونه وران شوي دي هغې ته باید معاوضې ورکړل شي. خو بیا د فواټا چیمبر آف کامرس ان انډستریز چارواکی وایي چې دغه سوداګر او دکانداران دي له دوی سره رابطه وکړي او خپل تفصیلات دې ورته ورکړي. نور تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د خیبر ایجنسې د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي، نو باید د باړې بازارونه دې هم خلاص کړل شي او چې دلته د پوځي عملیاتو نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې هکله د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز وزیر مشال ریڈیو تھوائی
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي، روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولاوشي او لارې دی کولاوشي، کاروباری ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي، دې سره به خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي. اوس موږ تقریبا د فوجي اپریشنو کې چې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوي دي، ټول خراب شوي دي او هغې کې چې ټول کم سامان دی، نو موږ هغه ټیم کې ډک دکانونه پاتې شوي، هغه چې چا څونه سرمایه وه هلته ډوبه شوه، نو دا چې ورسره داسې غور کې بغیر سوده دوی ته کار دی ورکي او دا مدد ورسره وکړی شي کار دی ورکي.
او د باړې یو مشر اختیار بادشاه وایي چې حکومتي واکمنۍ بحالې دو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي.
اوس یم چې کدی ګورنمنت رټ بحال شو نو دې رټ دې بحال کېدو نه فورن پس دلته په بازار کولو تل په کور دي او خلکو له مقابر کول په کور دي چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې ځلې روانې کړي. تر غټ ګدومونه او وړې غټې سیکټري چې هغو تعداد هم په زرونو کې دی، تقریبا د ست سل نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثره شول. نو 9000 دکاندارون کړي، نو 9000 دي وروستو د هر دکاندار شاته 2500 کسانو فیملی وو، نو که دغو دا هلې ځلې بحال شي
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د معاوضې د غوښتنې په حق له مشکله د فاټا چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې کومو دکانونو چا چا دي او د هغې خپل ریکارډ ترو پوټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټریټ ته ورکی داغې د کولاوېدو او داغې داغې لپاره مونږه هم انشاءالله بھرپور کوشش کوو. مونږ بار بار دې ته ریکوست کوو چې بای تاسو مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې تاسو څونه نقصان شوی دی، دکانونه هم داسې شو پای کې مال څونه پروتو. هغې چیمبر ممبرشپ لنې دي راغلي دا دکانداران، نو مونږ به دا ریکوست تاسو په وساتت باندې کوو چې بای تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې مونږ پاغې باندې حکومت سره خبرې ترې وکړو او مونږ کوشش دا کوو چې مونږ حکومت باندې دا بازار زر 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 کولو.
یاد دی وی چې په باړه کې خو او شاش په کال د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول، خو اوس په دې ورستو کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او د بے کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومت رهګری سپلو بیوسا او ناروغ هنرمندانو لیکوالانو د شاعرانو ته د میاشتنی وظیفې ورکولو اعلان کړی دی. د حکومت په خبره د دې ګام مقصد د دوی ستونزې کمول او هنر یې ښه کول دي. هنرمندانو د حکومتي اعلان په اړه خوشحالي ښودلی دي. تفصیل درته سراج صحیح وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې ډایرکټر محمود خان مشال ریډیو ته وی چې دې لړکی دوی ټولي تیاری سرته رسولې دي او د دې مقصد لپاره به د صوبایي حکومت نه ډیر زر 13 کروڑ روپۍ واخلي. د نوموړي په وینا چې په ابتدایي توګه به 2500 فنکارانو ته 13000 روپۍ د میاشت په سر ورکوي او وروسته به دوی د بېوسه فنکارانو لپاره فلاحي مرکزونه هم جوړوي او دا شان به نور ضرورتمندو هنرمندانو ته د وظیفې دا سلسله روانه ساتي. پدې اړه محمود خان زیاته کړه
دا اګستان غریبان د زپریشوی دی د ټوریزم دانا زپریشوی ته تکلیف کړه دا په دې ځکه چې اته کال تیر کړل دی اکاموډیټ کول پکار دی د غریبان د روزګار دی د کارونه نشته دی دا لپاره یو مستقل تنظیم کوي چې موږ دی لپاره داسې یو غټ فند راوباسو حکومت لا چې موږ دې ته ورکو چې ته نرم خراب نشي او دی خوشحاله قصود حال کی دیر پر ادا پیسی مونگا تقریبا داسی کار کوئی تی دا 30000 روپے کی مونگ ہر یو کستا ورکوئی ہے
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې لړکی د پښتو ژبې اولسي سندرغاړي احمد ګل نو پختل نو هغه وی چې تر اوسه خو د دوی هیڅ هم پښتنه نه ده کړی او دوی ډیر د بیوسۍ ژوند تیروي نو که حکومت پر اختیار دا اعلان عملی کړو او د دوی سره مرسته وکړه نو په زوړ وجود او په تیر عمر بلک د مشي. احمد ګل وی
کاله ما صرف غانا قدمه 75 سال عمر دی پدی کی ترمن پوری زمون چا تپو سونو کو سر احمد ګل شپ اول خو زیات په کار خدا 30000 کی مول مقرر کی د میشتي 10000 د میشتي یو دا داخه کافی دی.
کله چې مشال ریډیو په پیښور کې د لیکوال شاعر او ادیب روخان یوسف زینه په دې باب لو پختل نو د هغه وینا وا
په پښتو کې د نړۍ حکومت یو ډیر ښه کارنامه بوي چې ردا وشي د تر کم سم د وشي چې زمون کم حقیقت دا چې زمو خو څومره چې هنرمندان دي هغه غریبانان دي او نورم چې کوم نه در ګرمه نشته دا شان په پخواناس کې د دې سکرپټ نه دغه په کار ده چې صحیح مستحق خلک ته هغه هنرمندان یا زمونږ لیکوالان چې کوم دي چې کوم مستحق دي چې هغوی ته دا وظیفه جاري کړی شي او بلکې زه به دا وایم چې پتا دا دي چې حکومت په دې لړ کې دا کوشش هم وکړي چې ورسره د انشورنس پالیسي لري په خپله طریقه باندې چې دوی حکومت د دې هنرمندانو دغه د انشورنس لپاره هم چې کوم دي نو قدم پورته کړي دا به نور هم ښه خبره وي.
یاد دي د روستیو کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې دوی په بجټ کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو هنرمندانو لیکوالانو او د کلچر د ودې لپاره فند بیل کړی دی او ډیر زر به له دوی د خیر ښېګڼې لپاره اقدامات وکړل شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تاسو ته وال سټریټ جرنل په پاکستان کې د یوې سخت دریځې ډلې د فعالیتونو په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي اهل سنت الجماعت چې په د شیعاګانو د وجلو تورن دي په دې هواد کې په خلاص مټ د خیر خیګړی کارونه پر مخ بیایي. مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوي کوي، غړي یې په انتخاباتو کې برخه اخلي او پلویان یې وخت نا وخت ریلیانې وباسي. نور تفصیل د اسرار مومن نورو.
د ورسپانې وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ یو شمېر خلک په دې هڅه کې وي چې د سکلو او نور استعمال لپاره اوبه ترلاسه کړي. همدارز د اورنګي سیمې یو شمېر خلکو د دغه ضرورت پوره کولو لپاره د دې هېواد یوې سخدریزې ډلې اهل سنت والجماعت ته مخه کړې. د دې ډلې غړو یو شمېر کویان ویستلي دي چې دا رنګ د خلکو د اوبو ضرورت پوره کړي. د ولسي خدمتونو رسولو لړکې اهل سنت والجماعت له پخوا راهیسې کمپاینونه چلوي چې دا رنګ د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. د امنیتي چارواکو په خبره اهل سنت والجماعت هغه پخوانی تر بندیز لاندې سخدریزه ډله ده چې اوس په نوي نوم باندې کار کوي. په دغې سخدریزې ډلې تورونه دي چې د یو شمېر شیعه‌ګانو په وجلو کې لاس لري. البته یاده ډله دغه تورونه ردوي او وایي چې د تر بندیز لاندې ډلې لشکر جنگوي سره دوی هیڅ تړاو نه لري. ملک اسحاق چې د لشکری جنگوی مشر ګڼل کېدو د پولیسو په ولقه کې وو، تیر ورځ هغه وخت وجل شو چې ځنو وسلوالو یې د راخلاصولو لپاره په پولیسو برید وکړ. چارواکي وایي چې په کال 2012 کې اهل سنت والجماعت هم ناقانونه ډله ګرځول شوې وه، خو د دې باوجود دغه ډله د پاکستان په یو شمېر برخو کې په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. د کراچۍ په اورنګي خارګوټي کې د دې ډلې ځایي مشر دلشاد احمد وایي که چېرې حکومت دوی ځپي نو له هغو زرګونو پلویانو سره به یې څه کوي چې د هیواد په هره برخه کې شتون لري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په هندوستان او افغانستان کې یې د خپلې نیابتي جګړې پالیسي ختمه کړې او ټولې وسلوالې ډلې به په خپل وار ختموي، خو پیل له هغو ډلو کوي چې د پاکستان لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې وي. تېر کال په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت په هیواد دننه د ترهګرۍ له منځه وړو هوډ څرګند کړو او ویې ویل په ځانګړې توګه به د هغو سختدریځو مخه نیسي چې اوس په نوو نومونو کار کوي. خود اهل سنت والجماعت دله د خپل اصلي نوم د ترلاسه کولو هڅه کوي. وای په عدالتونو کې یې مبارزه روانه ده چې دارنګ پر ځان د سپاه صحابه نوم بیا کېږدي. په یاد ډله په کال 2002 کې بندیز لګېدلی وو. د پاکستان کونو چرو وزارت پر دې اړه ورځپاڼه ته لڅویلو ډډه کړي. اهل سنت والجماعت د پاکستان په ټولو ضلعو کې د موجودګۍ اداوي او مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي. دا ډله د کراچۍ په اورنګي کې لسګونه مدرسې لري. د سیمې په خلکو کې دغه مدرسه مقبولیت لري ځکه چې دوی وایي حکومت ورته سکولونه نه دي جوړ کړي. که څه هم اهل سنت والجماعت ډله وایي چې دوی د شیعهګانو د وجلو تبلیغ نه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دوی د شیعهګانو خلاف نفرت خوروي. په مقاله کې راغلي دي د اهل سنت والجماعت یو شمېر مشرانو ته د پولیس امنیت هم ورکړل شوی، خو د پولیسو په خبره هغه ځکه چې دغه کسانو ته د مرګ دړکې ورکړل کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
مشال ریڈیو تاسو ته په درستیو کې د افغانستان د خوست په دریو اغو لسوالو کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرام په لیکیدنه پیل شوی چې هلته نسبتا امنیتي ګواښونه زیات دي. د خوست ولایت شمال لوري ته د پرتو سیمو صبریو، تریزیو او باک ولسوالیو په ډیرو کلو کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوي او ځایي خلک ورسره همکاري کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل د یاد ادارې له مشر محمد عثمان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د خوست په ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام او د سیکا له لارې د عملي کېدونکو پروژو کار څه ډول روان دی. نو غوایي
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1391 کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې. همدارنګه همدا اوس د ملي پیوستون په چوکاټ کې موږ تر کار لاندې پروژې لرو، تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي. مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبریو ولسوالۍ، د علیشیرو ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی. ډېرې پروژې مو هلته تر کار لاندې نیولې دي. همدارنګه بلا مؤسسه د سکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 110 پروژې بشپړ کړې. شپږ پروژې نوره هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته تکمیل نږدې شوې دي، هغه هم تکمیل وښیا.
د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربېره چې تاسو یادونه وکړه، د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامې هم شته. تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ ژر په جریان کې موږ دوه پروژې چې یوه د چربنی پله پروژه وه او بله د نادرشاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک 12 کیلومتره سړک وو چې په دې کې 42 متره یو پل هم موجود وو. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زموږ د ابر د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي، چې یو سړک په تڼیو کې دی، د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی، هغه هم تکمیلېدو ته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دڼیو د سړکې نه شروع کیږي، الګاډ نه تریږي، هم تر بدات کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوئ، د دوی غوښتنې څه دي؟ تاسو څه غواړئ؟
خلک رښتیا هم الارو پیسہ کے منتظر منا ډیر وختنه کی سرکونه رانه غواړي او د صحیح وبو د چخلو وبو دغه برنامه مون په جریان کیم دی هم د اوسم ایوا دوه پروژې د شبکې موږ ایوا د اسماعیل خلو مونږ زایو ایوا تنه پولیس ولای کده ایوا بل هم د اسماعیل خلو مونږ زایو د چاوس ګټه خسن ته نور تیاریږي نګ دی دا ډیره قوي پروژې دی هغه تقریبا یو نو خود خو تاسو په هیږي چې یو غرنای ولایت او د بل طرفه کلیم په تیتو پارک ډول پرته دي نو د لارې سرکونو جوړول هم موږ نه غواړي د لارې هم رانه غواړي او د اوبو صحیح اوبو برابرول دوی لپاره د غوښتنه هم کوي
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی په خوست کې اوش مرسی مشته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډیر دي د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړی دي ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته
خو ډېر په ندرت سره موږ اول خو کوشش کوو په هغه ساحه کې کار کوو په کومو ساحو کې چې موږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی خو تر اوسه پورې موږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد موږ نه یو پرېږدي چې دا کار مه کوئ
تاسو د خوست ولایت د کلو د پرمختیا د ادارې د مشر محمد عثمان مرکاری د لاس په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده د شاهین بنیدی نه بلند خبرونه وورو
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان یو چارواکي ویل دي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی خو ولې د طالبانو ویان دا راپورونه رد کړی دي د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبانو له نوي ټاکل شوی مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا بادې د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا سلور سوا کورونه وران کړی دي خلک وایي دوی د ځبکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړې وي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې ویلي دي چې له پاکستانی چارواکو سره اړیکه نیولې ده سو د اسلام آباد په افغان بستې سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اسانې لارې ولټي د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دی زر تر زره پرانستل شي د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې له غریبو تر هغه ځپلو هنرمندانو لیکوالانو شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 13 کروڑ روپے د یو فند په جوړولو کار کوي او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیزه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د سوتنو سخت دریز يهودانو حمله غندلې ده
نن خبرینم د شاهین بنیری نهوارې د لوس وخت شوې دي د اونۍ ز خبرونې د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاز جوړه کړې ده راځي چې ورته غوښ شو
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاز سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې د یورپ خلایي ادارې لخوا په روزیټا میشن کارکونکو کې ساينسدانانو ویل دي چې په فعلي کامیک یا ستوري باندې روبوت یو ځل بیا خاموشه شوی دی روزیټا نومي خلایي جهاز نه خلایي روبوت فعلي په دومدار ستوري باندې تیر کال د نومبر په میاشت کې کوز شوی وو او دغه روبوت سره اخري ځل رابطه په 9 جولای شوی وو ساينسدانان وایي چې له هغه وخت راهیسي فعلي روبوت سره د رابطې کوشش کوي خو ناکام شوی دی فعلي روبوت د تیر کال نومبر په 12 منټه په دغه ستوري د کوزیدو شپېته غنټي وروسته توانۍ ختم شوی وو په دغه روبوت د لمر رڼا نه لګیدله ځکه بیرته فعال کېدو کې پرې وخت ولګیدو خو د جون په میاشت کې دغه ستوري د لمر رڼا ته نږدې شوی وو نو ځکه روبوت له ځمکې سره رابطه کړې وه خو داسې ښکاري چې د سیارې نه د ګیسون اخراج له وجې فعلي روبوت خپل ځای هم بدل کړي د روزیټا میشن ډلې غړي وایي چې کېدی شي د فعلي روبوت انټینا کې خرابي وي او داسې ښکاري چې یو ترانسمیټر یې کار هم نه کوي روزیټا خلایي جهاز دغه ستوري ته په 10 کالو کې رسیدلی و او دا په تاریخ کې لومړی ځل و چې یو خلایي جهاز د ستوري په سطح کوز شوی وي د امریکا خلای اداري د نیو هورایزنز خلای جاز د پلوټو سیاري نور عکسونه زمکه ته لیږلي دي چې پکې په دغه سیاري د واوري ډک میدانونه خودل شوی دي. د پلوټو هغه زایتا سویت سپینټیک سټلایټ نوم ورکړ شوی دی. د دغه عکسونو نخکاری چې په دغه ځای کې د واوري ډیری دي، خو ساینسدانان وایي چې تر څو له دغه ځای نور معلومات نه وي ترلاسه شوي تر هغې پورې حتمي خبره نشي کولی. په واشنگټن کې د ناسا هیډکوارټر کې د دغه میشن ډلې خبری کانفرنس پر مهال د پلوټو سپوږمۍ نیکس تصویر هم جاری کړی دی. که څه هم دغه تصویر ډیر واضح نه دی، خو حجم یې 30 کیلومتره دی. پلوټو سیاره په حجم کې د ځمکې نه ډیره زیاته وړه ده، ځکه د دغه سیارې کشفي شکل هم ډیر زیات کم دی. د امریکا خلای ادارې نیو هورایزنز خلای جاز د جولای 14 نیټه دغه سیارې ته ډیره نږدې رسیدلې وه، او په لومړي ځل یې د دغه سیارې تصویران ځمکې ته لیږلي وو. په جاپان کې د یو داسې هوټل پرانسته شوی چې ټول کارونه یې روبوټس کوي. د جاپان په ناګاساکی ساویسو هوټل کې د مختلفو قسمونو اټومیټک ریسپشنست دي، یعنی د هرکلی ویل والا روبوټس ډایناسورز دي چې په انګریزي او جاپانی ژبه کې خبرې کوي. په هوټل کې راتلونکي صارفین د ټچ سیستم او د مخ شناخت ټکنالوژي کاروي، او میلمانه په خپل اندراج کوي. په هوټل کې قولي روبوټس هم موجود وي چې د میلمنو سامان ته هغو کمرو ته رسولو لپاره د ډیجیټل پینل استعمال کوي. د هوټل په کمرو کې د بجلی لګولو یا بندولو لپاره سویچ نه وي، بلکې میلمانه په کمره کې موجود د یو وړو کې دربان روبوټ ته حکم ورکوي. دغه روبوټ میلمنو ته د وخت او د موسم حال هم بیانوي. په کمرې کې موجود پینل د میلمنو د بدن درجه حرارت مطابق د کمرې درجه حرارت بدلوي. د دغه هوټل یو ورځ کرایه د $380 نه شروع کیږي. په عمومي توګه د خلکو مخ او د بدن خدوخال له وجې د هغه کس د عمر صحیح اندازه لګول مشکل شي، یا خو هغه کس د خپل عمر نه زیات ښکاري او یا وړوکی. خو په امریکا کې یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې خلک ولې د خپل عمر نه کم او یا زیات ښکاري. په دې تحقیق کې معلومه شوی چې د یو کس اندرونی نظام چې څومره قوي او صحتمند وي، نو د دې اثرات په مخ ښکاري او هغه کس د خپل عمر نه کم ښکاري. خو یو کس چې دنن نه کمزوری وي او صحتمند هم نه وي، نو د هغه کس مخ د خپل عمر نه زیات ښکاري. د ډیپ پونتون د ایجنګ اینڈ هیومن ډیولپمنټ څانګې مشر ډین بلسکی وایي چې عمر زیاتېدو سره د انسان دنن نظام هم کمزوری کیږي. نو د دې لپاره ضروری ده چې انسان صحتمند اوسي. د په خبره هغه خلک چې له ناروغو نه محفوظ وي، نو هغه د خپل عمر نه زیات ځوان ښکاري. د یو نوي تحقیق نه معلومه شوی چې هغه خلک چې بې قاعده خوب او یا د خوب وختونه یې بدلیږي، نو د هغه خلکو کې د کینسر ناروغي شره د نورو نه زیاته وي. کرنټ بایولوجي نومي مجله کې خپور شوی تحقیق کې ویل شوی چې په مختلفو وختونو کې کارکوونکي د خلکو صحت په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. په دې کې دا هم ویل شوی چې په شفټونو کې او فضايي ادارو سره کارکوونکو کې د عامو خلکو پرتله د کینسر ناروغي شره زیاته وي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Pramita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افس کې پدې ونی کې هم فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 6.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دیم نمبر فلم انټ مین دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1,16 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم مانسټر هانټ دی چې تر اوسه پورې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې فلم انټ مین په لومړي نمبر دی، فلم مینینز په دویم، او په دریم نمبر فلم ٹرین وریک دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي ایکټر سلمان خان نوی فلم بجرنگی بائی جان نوی ریکارډونه جوړ کړی دی. د فلم په لومړني 15 ورځو کې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. همداراز د فلم په نور نړۍ کې د 6.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم بجرنگی بائی جان د 2015 کال تر ټولو زیات کامیاب فلم ګرځېدلی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بہابلی دی، او په دریم نمبر فلم ګډو رنگیلا دی. د هالیوډ ڈی سی کامکس د ویلن نوی فلم سوسائیڈ سکواډ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ڈی سی کامکس سو ویلن خودل شوی دی چې نړۍ بچ کوي. په دې فلم کې خودل شوی چې په ځینو وختونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره خو خلکو سره بد خلک هم شاملول غواړي. د ڈی سی مشهور ویلنس کې ڈیڈ شاٹ، هارلی کوینن، دی جوکر او ورلد گریٹسٹ ویلنس په یو ځای په دې فلم کې کار کړی دی. دا فلم به د راروان 2014 کال د اگست په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
There's rumors, Amanda, that some of them have abilities.
Oh, yeah. I have seen things. Maybe Superman was some kind of beacon for them to creep back from the shadows. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet who I think can do some good.
They're bad guys.
Exactly. And if anything goes wrong, we blame them. We have built-in deniability.
What makes you think you can control them?
Because getting people to act against their own self-interest is what I do for a living.
Are you the devil?
All you need to know is you work for me.
So that's it, huh? We're the Patsies. We're some kind of suicide squad.
So save the world.
د هالیوډ نوې ساينس فکشن فلم فانتاستیک 4 به د اگست په 8 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې څلور ځوانان خودل شوی چې جسماني صلاحیتونو له وجې د نورو انسانانو نه سوچنده قوي وي. دغه څلور واړه ځوانان په سختو حالاتو کې له خپلو صلاحیتونو نه ګټه ترلاسه کولو تجربه کوي او د نړۍ بچ کولو لپاره د هغه دښمن پر ضد جنگ کوي چې په خوا یې ملګری وو.
Yeah, sure, you're in the best shape to be doing this?
Yeah.
Three. We're good. Two.
One. The survivors all exhibit unique physical conditions. These abilities will have endless real-world applications.
All I want to know is where are my children?
You have no idea what they are planning to do to you. Listen to me.
That's what got me here in the first place.
Just want to fix my friends.
You can't fix this.
Nobody can.
You don't know anything about what's coming.
What is coming?
Doom.
The end of your world is the beginning of mine.
He's stronger than any of us. But he's not stronger than all of us.
د هندي سینما مشهور اکټر نواز الدین صدیقی نوی فلم منجی هل دی ماونټن مین لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې په 1950 لسیزه کې د هند په بهار کې یو رښتینی قصه خوندل شوی ده. په فلم کې منجی هی کردار نواز الدین صدیقی کړی دی چې خپل ښځې سره ډیر خوشاله ژوند تیروي. په دغه سیمه کې د اوبو لپاره د غر پر سر ختل وی نو یو ورځ د منجی هی ښځه له غر څخه نه راپریوزي او مړ شي. منجی خپل ښځې سره ډیر زیاته مینه لري نو د غر پر سر د لارې جوړولو لپاره کار شروع کړي او دوی شکاله په یوازې سر د یو سټک او چړنی په مرسته لار جوړ کړي. دا د یو غیر معمولی انسان سوانی عمر ده. دا فلم به د اگست په 8 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
بہت بڑا ہے تو, بہت اکڑ ہے تورا میں, دیکھ دیکھ کیسے اکھاڑتے ہیں اکڑ تیری.
پہاڑ پار 4 میل پر زیر گنج قصبہ, لیکن وہاں جائے کے لیے بھی 40 میل گھوم کے جانا پڑتا. پہاڑ نانیا کے چکر میں جانے کتنے ہی مر کاٹتے.
شاندار, زبردست, زندہ باد.
ये खगुनिया है, ये हमारा मैरिया है.
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे. बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे तो. तैयार है? तैयार है. शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. लोग कहता हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है. ये भीतर का काम है. जब तक ये टूटेगा नहीं डरेगा नहीं. तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते?
अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या?
पहाड़ थोड़े से भी मुश्किल है का.
भगवान के भरोसे मत बैठे. का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा.
د هندي سینما تر ټولو وتلی اداکار شاهرخ خان نوی فلم رئیس لومړی شلخ خپور شوی دی چې د سینما مینوالو ورته له ډېرې مودې راهیسې انتظار کوو. په فلم کې شاهرخ خان په ګجرات ریاست کې یو کامیاب سوداګر وي. په فلم کې نوازالدین صدیقی د پولیس انسپکټر رول کړی دی. په فلم کې د پاکستان مشهوري اکټرې ماهیره خان هم کار کړی دی. د رئیس فلم پروډوسرانو کې فرحان اختر هم شامل دی. فلم رئیس په 2018 کال د جولای په 8 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا. اب یہی میرا کلمہ ہے اور یہی میرا مذہب.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي. په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
د رنگونو نړۍ خبرونه تاسو اوریدل. اوس وخت شوه دی د مشال ریډیو د 19 خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې. د دې پروګرامونو په دې لړۍ کې دا سل د پاکستان په مدرسو کې د فرقواریت یا ډله بندۍ په موضوع باس شوه دی. د خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
مدرسې په اوسنی عصر د مشال رادیو په اونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. یو خاطر که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزی او تشدد خورولو تور پوری کیږي، نو بلخوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یو سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ دي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نوري هم شته چې بیل اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری یې څه دا ډول تشریح کوي.
وفاق المدارس الشيعه دي يو وفاق المدارس العربيه دي او يو وفاق المدارس السلفيه دي او يو چې د رابطه ټول المدارس او بل تنظیم المدارس دي د کوم سنی نصابونو د اثر خلو کې تقریبا یو ډیر حد پورې نږدې دي لکه دیوبندی بریلوی او د جماعت اسلامي مکتبه فکر خلک چې دغه نصاب سره یو اندازه قریب دي. پاتې شو شیعه نو دغه خو ظاهره خبره د خپل مستقل نصاب دي د فقه جعفری په حساب باندې او وفاق المدارس السلفيه نو دوی زیات تاثر چې دی د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه د هغې نه دوی متاثر دي او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
د مفتی زاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابوالعلا مودودی یا جماعت اسلامی فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتلا سخت دریزی زیاته ده.
وهابي مكتب فکر چې دا کوم د دې ټول تاثر او زیات یعنی اغیزه قرباني د سعودي د فکر ده. سعودي کې چې کوم فکر راځي د تسکولونو مکتبونو او خونځیو کې، نو دا هغه فکر نه متاثر دي او د دې خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجه نه اکثره چې کوم تحریکونه د جنګ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي، نو اکثره د دې سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزی او متشدد فکر خورولو تور پر پوری کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر وایي دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او استوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي. مونږ چې د کومو مدرسو نه طالب علمان وباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندۍ تعلیم ولا ورکو، دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو، د شدت پسند په شکل کې دا وینو، د القاعده د سول دا وینو.
په پاکستان کې کڅه هم مدرسې له دې انکار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمیر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې یې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچہری مدرسے جہاد نہ ورخی، ہم خو خپل فرقہ ایس تشدد ضرور ورخی، دوی تا ٹولن مزاج بدلوی، دوی پا آغا توگا دا مذہب درس نہ ورکوی چھے یا وقت پا اسلامی تاریخ کے پا دینی مدرسوں کے ورخو دل کے دے چھے تحقیق اور روزنہ بکی دا، دوی یوازی دا جب پسر شایان ورزکوی او دا مذہب یا زانگڑی تشریح ورتکوی چھے لکبل ہے دا زدکون کو نظر دا نور و ادیانو یا فرقو پاڑا دا تشدد بڑا خپلوی
شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں.
لراپورن سرسم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشری لشکری اسلام وسلوالی ډلې ځای خلکو ته ویلی و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا کدا سینې کولای نو 400,000 روپۍ دی د جرمانی په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای شي دا ماشومان په وسلوالو فعالیتونو یا ځانمرګو بردونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې آخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوںنے، اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یو ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي ځکه د یو احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپلې مخالفې ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي. بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمېږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پر مخ ځي.
په پاکستان کې لیدل شوی چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دینی عالم او د مدرسې یو ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطی وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدای چې د فرقو په دونه واخر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیثو خلاف،
بریلویان د دیوبندیانو خلاف دیوبندیان د بریلویانو خلاف دانور بیا د جماعتیانو خلاف جماعتیان بیا د دوی خلاف په دومره لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرېښو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پېښې دي. پکار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خلصایي چې په هغه کې د فقهي په لحاظ باندې گنجایش وي، نو هغه نه وي. د فکر کار، د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. دریم تر ګردو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو. یعنی قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې څنګه ما ته څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي. خلک د چا غو منم، زموږ د کلي کې زلزله شوي او خلک پنجاب ته تللي وو، نو په بریلویانو پسې مونځ کړی وو. هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، هونځون هم کوي او تعجد هم کوي، دغه هم کوي. زموږ د کلي علما چې ورسره تللي وو هغه به ورته وویل چې دا مشرکان دي، دینه دي. هغه ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان. خلک ذهني طور پر دونه منتشر دي چې څوک یې راټولولی نه شي.
که څنګه په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړ کړي، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید د دې باعث نشي چې تخپلو شاګردانو ته ووایي چې زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو. دغه نور خلک چې د اسلام نه موزي او د مسلمانۍ نه موزي، او دلته موږ د فرقواریت او د فرقه پرستۍ لپاره دلته لار جوړوو چې په دې کې په یوازې دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت لپاره کار وکړو. موږ د مسلمانانو د تفرق او تشدد لپاره کار کوو، او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دي او په د امامانو نم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې هم شته دي، دغه څنګه کولای شي چې د یو وسعت نظر سره د بل نظر احترام وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستاني مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیلې مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی، تسلیم کرتی ہے.
نړی د بیلابیلو مفکورو څه انکار نه کوي، بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي، او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې ازادي ترلاسه وي.
معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ جوړ هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سختداري زړل ترمنځ نشته دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال وژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقه واریت تعلیم ورکول کیږي، نه د شدت پسند خبره پکې ته کیږي، نه چا بل مسلک ته بد ویل کیږي. بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه لپاره، او مونږ د دې تعلیم نه ورکو چې مثال دی د یو بازار، د یو مارکیټ، یو شاپینګ سنټر دی. په هغه شاپینګ سنټر کې لس دکانونه په یو ځای باندې د کپڑے دکانونه دي، لیکن هغه څو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته ځي. دا هغه وجه څه ده؟ نو پکار دا هغه نور ورته چغین نه وهي. نو پکار دا چې خپل معاملات داسې بهترینی خودل پکار دي چې دا هغه نه د بل چا زړه هم نه اثاریږي، او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دي چې دا هغه نه د خیر لارې کولاویږي.
بلخ د همدې شهر په ترتیل قران مدرسه کې شیخ الحدیث مفتی سلیم الله وایي چې په اصول کې اختلاف نسته، دا یوازې د رائے اختلاف دی.
فرقې کې اختلاف هیڅ نسته سوال رائے د اختلاف. تو از زه په سینه باندې لاسونه تلم، بل وایي زه لاسونه خلاصوم، بل وایي زه په نامه تلم. دا خو هیڅ اختلاف نه دی. اختلاف زموږ اصول کې هیڅ اختلاف نسته چې الله یو دی، رسول آخری محمد رسول الله او کعبه دغه یو زموږ سره شریک ده. دا کیس اختلاف نسته ورو. اصول کیس اختلاف نسته معنا په فروع کې اختلاف چي، هغه د زمانو سره روان دی، هغه کومش بوت جلا کو کيو کو هغه نه ختمي.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقوارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګري ضد کړنلاره جوړه کړې ده. خو شنن کې وایي چې تر اوسه څه ډول عملی ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولې دي. تر بیا موږ زه احمد شاه اعظمي پر ستر چشتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com